تمام ما میخوایم.
ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه خپرو. په راپورونو کې خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو بحث کړی. آیا د ملي مصالحې عالي شورا به استانبول ته په خپله واحده طرحه کې د ولسمشر غنی نظر اخیستی وي؟
رئیس جمهور موافقه په اساس باندې موږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به
د کونړ دینی عالمان پروژه کې د اوربند غوښتنه کوي.
کوشش وکړي چې روان اختر زموږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې اختر وي.
فزات د انسان د خطو د نړیوال ورځ په مناسبت پر راپور کې افغان ستورمزلی عبد الاحد مومن سره د بخوانی ولسمشر نجیب الله خبره.
کاش کې د تایهان څخه موږ خپل هیواد لیدلای وای. البته دا وډی را خپل منظر بی.
او ایران د نتانس په اټومي بټی کې د برېښنا پرچاوي اټومي تروریزم بللای. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره سخت پریکړو او قربانۍ ته چمتو دی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې ختمولو ته ژمنه ده او ایران اسرائیل پر نتنز اټومي بټۍ سایبری بریټ کې پلاستر لوټورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سخت پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري او په خبره یې دای او ملګری یې د قربانۍ ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده رالنډوي او ټاکنو ته لاره هواروي.
حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې لپاره لنډه کړو. غواړو چې زر تر زر عادلانه او ارخیز انتخابات د بین ملی ټولنه تر نظارت لاندې وسی تر چې موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کو.
ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دای به راتلونکو ټاکنو ته ځان نومان نه کړي. نوموړی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیک ټینګار کوي چې تازه د امریکا ملګرو ملتونو ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته په سپارل شوې طرحه کې ویل شوي چې یوه انتقالي اداره به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هم مهاله ټاکنو کمیسیون هم ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته یې د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال متخصصان ګمارلي او د همدې میاشتې تر پایه به دنده پیل کړي. معلومه نه ده چې د ټاکنو د نړیوالو متخصصانو ګمارنه د ټاکنو لپاره له نویو پیل شوو هڅو سره تړاو لري او کنه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی خو دا یې نه ده څرګنده کړی چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته ستون شوی او کابل چیرې تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس پر چمتووالي خبرې شوې دي. ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان د استانبول کنفرانس په اړه لري. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانی اداري او طالبانو د تیر کال د هوکړې لمخې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی وو، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ورته ګران کار دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د بهرنی چارو وزارت په نتنز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونی پرچاوي پړه پر اسرائیل واچوله. د پرچاوي له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل
البته د قدس اشغالګرو او صهیونیستي رژیم په خپل دې کار سره هڅه وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د ایران د خلکو د صبر او با حکمته کړنو غچ واخلي. خو دوی باید پوه سي چې د دې ځواب لپاره له صهیونیستي رژیم د ایران غچ به په خپل ځای او وخت وي
در جای خودش و در زمان خودش.
په همدې حال کې د کان په نوم د اسرائیلو یوې راډیو ویلي دا سایبری حمله موساد کړې ده. ویل کېږي دا چاره به د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر هڅو ناوړه اغیز وکړي. د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته تر دې اعتراضونه وپارېدل چې یو پولیس افسر یو 20 کلن تورپوستی امریکایی په ډزو وواژه. د ځایي پولیسو یوې ادارې ویلي دغه تورپوستی کس چې موټر ته ناست و پولیسو یې د ترافیکي سرغړونې له کبله د نیولو نیت درلود. خبر پاڼه کې راغلي کله چې پولیس تورن کس ته نږدې شول هغه موټر ته کېناست او د تښتېدو هڅه یې کوله چې همدې وخت کې پولیس ډزې پرې وکړي. پولیسو ویلي دغه کس له یو بل موټر سره له ټکر مخکې د سړک د سر څو موانع هم لاندې کړي دي. دا پېښه داسې مهال وشوه چې پرون په بروکلین ښار کې پر هغو کسانو اوښکې بهوونکی ګاز وکارول شو چې د پولیسو د یو مرکز مخې ته راټول شوي وو. دغه مرکز کې د هغه پولیس محاکمه روانه ده چې نږدې کال وړاندې یې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی د نیولو پر مهال خفه کړی وو. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی وو. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه پلازمینې دوشنبې ته په 19 کیلومتری واټن کې د وحدت ښار دننه شوې ده. وزارت ویلي تورن یو 1.5 کلن مهردین ګادوزاده د پولیسو د ودانۍ له دریم پوړه تر ټوپ کولو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ښاغلي ګادوزاده کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پولیسو خبرې هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. له کلونو راهیسې د بشري حقونو ملي او نړیوالې ډلې د تاجکستاني چارواکو لخوا د زندانیانو او تورنو کسانو د شکنجې یادونه کوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه که غواړی چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو، سیاسیونو او نورو فعالانو سره له 4 ورځنیو لیدو کتو وروسته له افغانستانه ولاړ. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي هدف د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پانه کې لیکلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برلاینز له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوری د جوړېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په تیرو 4 ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسیونو، د ښځو د حقونو له ملاتړو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړي. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي هغه په دې لیدونو کې ټینګار کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو او لږکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وویل د خلیلزاد سره په لیدنه کې دوی د استانبول د غونډې په اجنډا خبرې کړي چې مهم ټکی اوربان او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ وشي خو ځینې یو سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او ترخوایي یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغېز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړي. تازه هغه نن له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره کتلې دي. یوناما د دې لدون وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې لدون کې د استانبول پر راتلونکو غونډې بحث او خبرې شوې. سرچینه زیاتوي له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو د تاوتریخوالي په کمیدو او د سولې په خبرو کې د خوځو د پراخ ګډون په اړه خبرې کړې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي د برالاینز او عبدالله عبدالله د استانبول غونډې لپاره په چمتووالي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته پر وړاندې کېدونکې طرحې خبرې کړې. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
تاریخ د مذاکراتو معلوم شي او سطح د اشتراک د افغانستان اسلامي جمهوریت په دینسته کې ګډون وکړي. زموږ تمه او توقع ده چې د جګړې د توقف او دوربند د تامین نه نیولې په ځینو اساسي موضوعاتو په دینسته کې توافق وشي.
دا په داسې حال کې چې متحده ایالات وایي د سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ان بی سی نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ خپل هیواد ته ستون کړي. ښاغلی بلینکن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځ ځواکونو د وټولو د تجربې د تکرار د احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ولسمشر بایدن د افغانستان د جګړې پای ته رسولو پر ژمنه ولاړ دی، خو هغه زیاته کړه که طالبان هغه تجربه تکرار کړي نو د نړیوالو لملاتړ څخه به بې برخې شي.
فکر کوم په افغانستان کې که طالبان دي که حکومت او طبعا خلک یو هم بیا کورنۍ جګړه نه غواړي. دوی څلوېښت کاله جګړه کړي. مثلا که طالبان نړیوال رسمیت غواړي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او که په نوي راتلونکي حکومت کې شامل شي نو هغه ترخه تجربه به تکرار نشي، خو له دې پرته به یې نړیوال ملاتړ ونه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو همغږ کړی چې په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روان او بروکسل ته ځي څو د ناټو سازمان له غړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو بحث کړی. خلیلزاد له کابل تللی او د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان چارواکو او سیاستوالو د طرحو له مجموعې څخه یوه واحده طرحه د استانبول د غونډې لپاره چمتو کړي. دا طرحه چې وروستۍ شوې ده جزئیات تر اوسه پورې رسما نه دی اعلان شوي، خو ازادي راډیو یوه کاپي ترلاسه کړې ده. دا چې په دې طرحه کې څه راغلي په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې واورئ چې په کونړ کې یو شمېر دیني عالمانو په جنگ کې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کړې. دوی نن سهار په مرکز اسدآباد کې یو لاریون وکړ او وی ویل چې روژه د رحمت، سولې او مغفرت میاشت ده، نو باید په دې میاشت کې ښکېل اړخونه له جګړې لاس واخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
لاریون کوونکو د جنگ او افغان وژنې خلاف د سولې او اوربند په ملاتړ شعارونه ورکړل. د لاریون ترتیب کوونکی او د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس په خپلو خبرو کې ویل روژه د رحمتونو، مغفرت، ترحم او سولې میاشت ده، نو په جنگ کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي. لارینوالو ویل دوی نور له جنگونو، وژنو، ویرونو او جنازو ستړي شوي، د تلپاتې سولې او امن تږي دي، نو په کار ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي او په ګډه جنگ ته د پای ټکی کېږدي. مولوی محمد خطاب:
رمضان المبارک میں سر اغلا منگ پٹول اور خونو باندھے پٹول تنظیموں نو پٹول دا بانے صاحب ڈالو بانے چ پہاڑ ڈالو پہاڑ تنظیم کی کار کئی دیو افغانیت دنم نہ استفادہ او دی اسلام دنم نہ استفادہ او کی فدی میں اس کی رسول ہو کی او نے تو اول دے بند کڑی
پ کنڑ کی پ داس حال کی یو شمیر دینی عالمان پ جنگ کی لخکیل خواو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په هیواد کې جګړه زور اخستې. د جنگ د زیاتېدو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د ترکیې په استانبول کې جوړیدونکې غونډې لپاره هم طالبان او هم افغان حکومت چمتواله نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د سولې د مسودې طرحه چې د ملي مصالحې عالی شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا ترتیب شوی او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړي څلور بنسټیزې برخه لري. دا طرحه په څوارلسو مخونو کې جوړه شوې. په لومړۍ برخه کې د افغان وګړو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. په دوهمه برخه کې د سولې د حکومت په نوم انتقالي حکومت ته اشاره شوې او په دریمه برخه کې د انتخاباتو له لارې د نظام پر جوړېدو او په څلورمه کې بیا د جګړې د پای ته رسولو یا تلپاتې اوربان پر مسایلو بحث شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د سولې مسودې طرحه چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا ورسته شوې او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړې، د افغانستان د سولې هوکړلیک نومول شوې او سلور بنسټیزې برخې لري. لومړۍ برخه د افغانستان د راتلونکي لارښود اصول. په دې برخه کې د خلکو حقونو، ازادۍ او بهرني بیپري سیاست، د اوسنی اساسي قانون ساتنې او پیو شمیر برخو کې تعدیل ته اشاره شوې. دا لارښود د یو واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو وسلوالو ډلو مخنیوی به تګلاره وي. دویمه برخه د سیاسي لارې نقشه. په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د الف او بی په نوم شته. الف برخه د سولې حکومت یادیږي چې د اوسنۍ رهبری پښتون کې د اداري بنسټونو په ساتنې ټینګار کوي، او بی برخه بیا د سولې لیکدیز یا انتقالي حکومت دی چې جوړښت وایي هم لږ بدلون ولري. په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غني طرحه وړاندې شوې چې هیڅ بدلون پکې نه لیدل کیږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړیږي چې تلپاتې حکومت ته به د چارو د لیږد، د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي. د دې حکومت وخت د هوکړې له لاسلیک تر درې کلونو اټکل شوی، خو تر دې نیټې هم لنډول بیا د مذاکراتو پورې محدود شوی دی. دا حکومت به اجرایه، مقننه او قضایه قوی ولري، او تر خوا به د فقه اسلامي شورا، د دولت عالی شورا، د اساسي قانون عالی دیوان او همدا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون هم په جوړښت کې ور اضافه شي. د فقه اسلامي شورا به 15 دیر شغړی ولري چې د څلور دیرش ولایتونو څخه به د دواړو لوریو په خوښه ټاکل کیږي، او پاتې او تنبی د جمهور رئیس او صدر اعظم په خوښه غوره کیږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او تر خوا یې قضایه او مقننه قوی ته د دیني مشورو ورکول وي. د اساسي قانون علي دیوان و پر اساسي قانون د سار اوسني کمیسون ځای ونيسي، او د اساسي قانون د تفسیر دنده به ولري. همدا ډول به اجرایه قوه چې جمهور رئیس او څلور مرسیالان به برخوي، یو څوکۍ خزې ته ځانګړې شوی. د صدر اعظم لپاره هم څلور مرسیالان ټاکل شوی چې یو به خزوي. دوی به د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل کیږي. په مقننه قوه کې به هم بدلون راځي، او د طالبانو برخه به هم پکې ځایږي، او په قضایه قوه کې به هم د طالبانو یو په دریمه برخه ونډوي. د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمينه برابروي، او یو وګړی یو رایه د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د برېښنایي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي. د دې حکومت په مهمه دنده به د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو وستل، د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل، او تر خوا د ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي. دریمه برخه راتلونکي سیاسي نظام. د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته. لومړی ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدر اعظم به ولري، او دویم پارلماني نظام چې صدر اعظم به یې پر اساس کوي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړیږي. په دواړو برخو کې مرسیالانو شمیر څلور خودل شوی چې یو به یې میرمن، او همدا ډول د قومونو مشارکت پکې هم مطرح دی. څلورمه برخه د جګړې پای. د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته په څلورویشتو ساعتونو کې دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه پټه بدروي، اوربند به اعلانوي، او پر یو او بل به بریدونه پای ته رسوي. طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هیوادونو کې خپل مرکزونه له منځه وړي او افغانستان ته راځي. همدا ډول بل اوربند څخه نړیواله ټولنه څارنه کوي، او تر خوا به نړیوال ضمانت شته وي چې پړ لوری معلوم شي. د دې تر خوا د بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره سیمه ییز او نړیوال ضمانت رامنځته کیږي، څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تر پاتې سولې ته ورسیږي. تمه ده د دې طرحې د وروستي کېدو په اړه سبا د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ شورا بحثونه او پریکړه وکړي.
د سولې د مسودې د طرحو د جزئیاتو په اړه مو یو راپور واوریدل. دا طرحه تر اوسه پورې نهایی شوې نه ده، البته کار یې پای ته رسیدلی دی، خو تر اوسه پورې د ترکیه د غونډې لپاره چمتو شوی، او دا مسوده باید د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله ته وسپارل شي او له هغه وروسته به نهایي شي. د دې طرحې د جزئیاتو په اړه مو، د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه مو د ملي مصالحې د علي شورا لمرستیال او د دې مسودې له یو تنظیمونکي مولوي عطاالرحمن سلیم سره خبرې کړې. ښاغلي سلیم له صفی الله ستانکزي سره د مرکې په پیل کې وویل دا مسوده لا نهایي نه ده، او هڅه کیږي چې د ټولو ارخونو لخوا د تایید وړ وګرځي.
دغه طرحه تقریبا په درې محور باندې سرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی، او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی، د اوربند په سر باندې په همدغه درې محور باندې سرخېده چې زمونږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیرشو تا طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری دی اعزا او لخوا مونږ رسیدلې او په هغه باندې همدغه شان د نور د جامع مدني لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای مصالحه نه بهارو د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. په همدغه تقریبا اوه اته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرحې جمعمندي کو او توحید هم کو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس ته جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته وسپارل.
د ملي مصالحې د عالي شورا په رهبري غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته، څه فکر کوئ چې د دوی وروستۍ پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډیره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه او هغه مونږ ته رسیدلې وه مونږ هغه طرحه هم شامل کړو. په خپل دغه طرحه کې د شورای عالی مصالحې په رهبري کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزابو او د جریانونو نمایندګان هم پکې شته دي او د شورای عالی مصالحې د منصوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالی مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن مونږ دغه مسوده جوړ کړو، بیا به انشاءالله شورای عالی مصالحه هغه رهبري کمیټې ته وسپارو، بیا د هم لوست رئیس جمهور سره هم شریکیږي. د رئیس جمهور موافقه په اساس باندې مونږ به ترکیه ته ځو او د یو طرح سره به ان شاء الله.
طالبان چې د جنگ اصلي لوري دی، هغه تر اوسه پورې د ترکیه په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه در سنځه کړي، همدارنګه د خپل طرح په اړه هم څه نه دی ویلي. ډیر څه فکر کوي هغه به قانع کړی شي چې د تاسو طرح سره موافقه وکړي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغه هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او مونږ هم په خپل طرح باندې کار کوو او مونږ هم کوشش کوو چې ټول طرحونه یو طرح جوړ کړو لکه مخکې ما تاسو ته وویل. دا لازمه خبره ده چې هر حتما طرح عمرو یا هغوی حتما زمون طرح عمرنی کله چې هلته کېنو حتما د هغوی د طرحې په سر باندې مونږ خبرې کوو، هغوی زمون په د طرحې په سر باندې خبرې کوي. مونږ غواړو چې د دوو طرحونه داسې یو نتیجې ته ورسیږو چې په افغانستان کې امنیت راشي، ثبات راشي او صلح راشي. بیا بالآخر زمونږ او د طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته کېږي د هغه په نتیجه کې مونږ وکولای شو چې د افغانستان د خلکو چې کوم امیدونه دي هغه امیدونه ترسره.
د ملي مصالحې د علي شورا مرستیال عطاالله سلیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسای یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، خو په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه د افغانستان عکسونه واخیستل. په دغه راپور کې د عبدالاحد مومند هڅو ته کتنه شوې.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایی فضایی اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایی بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومند سپور دی، غواړي چې په فضا کې د روسیې له فضایی تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. خاغلی مومند ویلی و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او شپې 6 ساعته او 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو اوبو زلزلې پیژندنې او ځمک پوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالاحد مومند فضایي سفر د شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابل ټلیفوني خبرې وکړي او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
خاغلی مومن له فضا نه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول سرته ورسوي.
محترم ملګری، ڈاکٹر صاحب نجیب اللہ صاحب لاس تک چھ ماہ کے پرواز میں وعدہ اور کرے وا بہت ہم دا وعدہ کم چھ مگوا گادی شمشاد پروگرام پر یہ رکھتا تھا سارا ہر تو تو او آبادی چھ لا اضافہ کلو کم پروگرام رہی
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو ل نړیوال ورځ سره برابر ده. په 1918 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبد الاحد مومن درې کلن و. لدی وروسته په کال 1919 کې امریکایی نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته دراتک پر مهالی خلکو توت هرکلی وکړ. عبد الاحد مومند ویلی وو کله چې فضا ته ورسید ځمکې ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي،
دا وظیفه چې ما ته راسپارل شوې وه چې د افغان په صفت د افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې د یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر د زړه له کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی وو.
د چې د غزنی ولایت اوسیدونکو د په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوه او اوس مهال لخپلې میرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایی پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول، روزنه یې ولیدله خو وروسته ښاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومند سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا چې پیشرفت ډېر زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین حتی
ډاکټران هم درلوده. دی وای په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې لستونزو سره سره پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بې ساری وو او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د روانې حمل میاشتې په 16مه یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسی گاگارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپاني ستورمزل په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
تاسو له پیغامونو
زه عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیژنم. زما دا هیله ده چې د روښه پر رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت شان رانیږي او اوس که په زابل ولایت کې بیا اعلان اوس نن د حمل پر اساسن تاریخ باندې نن ما راواخلو ګاز په 15 افغانۍ باندې یوه کیلو راکړه. روزې تر رسېدو پرې ګاز تقریبا 1000 افغانۍ ته رسېږي کیلو. نو دمانه پای ته هر شی دا رقم دی، برا غړی تلمی چا او څوک یې غټ وسنل لري او دوی سرو تګرانی مو ځان وسنل لري. دوی وایي ما دا خپل دا شام باید ګران شي او ارزان شي ما خوښه ازادي رادیو څخه ډیر مننه په دې چې ما پیغام نشر کړ السلام علیکم
د هلمن ولر په خاطر سره د ټلیفون پر کورونا
سم علامه د کندهار ولایت نړۍ کله څنګه نیولې ده زما دولت صدا غوښتنه ده چې هغه د کورونا واکسین د مکتبو ته ورکړي پر د دې اطمینان مکتب چې غوړ راځي چې باید دغه وخت واکسین ورکول شي مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي خو هغه مخکې اسدالله لودین ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سختو پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري او په خبره یې دای او ملګری د قربانی ته چمتو دي. خاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خبر کړ یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک مودره لنډوي او ټاکنو ته لار هواروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی خو دا یې نه ده څرګنده کړی چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته ستون شوی او که بل چیرې تللی دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په ناتنز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونی پرچاوی پلا پر اسرائیل واچوله. د پرچاوی له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته تر دې اعتراضونه وپارېدل چې یو پولیس افسر یو شل کلن تورپوستی امریکایی په ډزو وواژه. د ځایي پولیسو یوې ادارې ویلي دغه تورپوستی کس چې موټر ته ناست و پولیسو یې د ترافیکي سرغړونې له کبله د نیولو نیت درلود. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی و.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د یو راپور اوریدو ته رابولم. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د یوې ځانګړې کمیټې له لارې به د جګړې د قربانیانو غوښتنې او نظریات په دې بهیر کې شامل کړي. د بشري حقونو او مدني ټولنو په چارو کې د دې وزارت مرستیالې ډاکټرې عالمې نن د جګړې له قربانیانو سره په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی له ونډې پرته به د افغانستان د سولې بهیر نیمګړی وي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نننه او بهر دغه هیواد د سولې په اړه هڅې روانې دي، په کور دننه ځینې قشرونه پکې د خپل کمرنګي ونډې په اړه اندېښمن دي. عبدالرحمن چې په هیواد کې د جګړو لامل ملول سوای نیوکه کوي چې د سولې لپاره د دولت لوري په جوړ سویو طرحو کې د دوی نظریات نه دی اوریدل سوی.
تیر ورځ چې د سولې لپاره د ملي مصالحې عالی شورا لوري طرحه ورسته سو دا هیڅ معلول او د جګړو له قربانیانو نظر وانه خستل سو مجهلمند یو چې په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو او معلولینو نظریات ته پام وسی.
خدای افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د قربانیانو له کورنۍ سره ناست جوړه کړې و او له دوی په دغه بهیر کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه وزارت وایي تازه یو کمیټه جوړه کړې چې له دې لارې به د جګړو د قربانیانو د شهیدانو د کورنۍ او د ملولینو غوښتنې او نظریات د سولې په خبرو اترو کې منعکس شي. د یاد وزارت د بشر د حقوقو او مدني ټولنو مرستیاله ډاکټر عالمی په جوړ سوي ناسته کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه د دوی له نظریاتو او ونډې پرته دوامدار نسی کېدای.
هیچ سوله دوامداره کیدای نشي تر څو چې خلکو ورته مشروعیت نه وي ورکړي. د همدې لپاره ستاسو غږ او ونډه باید په دې پروسه کې موجوده وي. هغه سوله چې عدالت ته د جګړې د قربانیانو د لاسرسی لامل شي، هغه سوله چې د قربانیانو د تپیانو مرهم او ورته اوښتې زیانونه جبران کړي، نو په دې بهیر کې د جګړې د قربانیانو وند د مذاکراتو د ګډوډیو د مخنیوي او پایدار سولې لامل کیږي.
میرمن عالمی وویل چې دولت به د سولې په بهیر کې په ټولو اړخونو کې د عام خلکو په ځانګړي توګه د جګړو د قربانیانو لوانډې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون او د بشري حقونو فعالانو هم تل د افغان سولې په پروسه کې د جګړو د قربانیانو د نظرونو وانډې او له دغه بهیر نه عدالت ته د دوی پر لاسرسي ټینګار کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی ست ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کدی سم د سرواچی ام د سټوډي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګ همسایه مورغله او مورته مورته ویل چې چړ دی وهم چړ دی وهم دا به سوال دی چړ تی نه الله سخي سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم د کړي ولا خپل موشمه.
نن په دې اکل خبرې کول ازادي رادیو سره اوسئ. درمن اردوونکو خو تاسو به لیدلې وی چې ځینې ماشومان نورو ته د ستوان رسوي چې د عمرې بکړي چاقو، قیچی، ستن او نور تیره شین هغه څه دي چې ماشوم ډیر علاقه ورخي. بلې خو بل ماشوم یا هم لوی ته تاوان رسول خواند ورکوي چې کله زمينه ورته برابر شي گذار کوي. د کابل اوسیدونکو نسیمه نیازی وایي چې داسې هم شوي چې ماشوم خپل مور رند کړي.
اکثر مایندې دي خدای پاک لري نو چې کله لږ زره غټ سو بیا پاس لاغنه دوی څه کوي. ماشوم ځتی نو تیر خبر نه دی کدی کوڅې ته ځي، کله سپی سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. ځتی دوی نو ته خبر نه دی چې لږ زره سهار شو، چې لږ زره غول مغول یا شوري په کور کې وچو الله سن سي امنه کله ورسره کوڅې ته کوڅه کې مستی وکړه لوبي وکړه. ګور یو ماشوم ته چې د منګ همسایګان دي جکسوی دی، یو ورور جکسوی بل ورور په چاقو وهلی ده، یو ورور جکسوی بل ورور په چاقو وهلی ده. د منګ همسایه مورغلی او مورته مورته ویل چې په چاړه دي وهم چاړه دي وهم دا باید سوال دي چاړه تی نه الله سخي سو وهلی د سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم د کړې ولا خپل موشمه. خو دا خپل معلومات یا ستوسې د خپل موشمونو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکو بیا پاست پستونزو کې ستوسې بیا غټ سي اموغه سي شقاب سي لورکین نه شقاب سو بیا د تر غټینې پوري هم امسایګون ام وګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څری بیرونی لیگی بیا ورنه خبر نه وي په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشوم تو په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهی چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که شیر و چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لرندې ولیدي چې دا چیرته ووت او والې ولوړ والې داسې وکړ یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت غوته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه، که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي نو هغه ماشوم به په هغه طریقه روان وي. او که چیرې چې ماشوم دلته د کابل کې زه بعضې وینم پیلو چې پښې کورونه روزي تر ماخستان نه تر ماښام دی برون ګرځي، آیا دا مور و پلار و کور لیري که لیري والې د خپل اولاد پوښتنه نه کوه. 15 کلن نه پورته ماشومان مال دلي اوبه واته او شپږ چې د ماخستان نه پیلو چې پښې هغه غلام کو جنګ ما په جنګ باندې ډېر لیدلي دي چې ډېر کلک کلک اوسپنې او کیبل ورسوي او بل سوایل تاون په همدغه وخت کې ډېر سي وي چې دی واړه وي چې اوس هته د غټانو زده کړې ما خپل دلدلي ماشومان هم ګروپ ګروپ او انډیوالان لري بس ورځي دی بل سه بس طرفداری کایدونه به دا مصالحه ته په کلیو کې غټه شوی هم دی. خو ماشومان باید دوه شنه وګرځول شي.
دا چې چې له رواني نظر ولې ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمی څخه مو په یو مرکه کې پوښتلی دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی ست ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کدی سم د سره واچي ام د سې دودي د وهلو تکولو دا مات کاغه مات کا دا دوش کا واغه وش کا یو دا لامل ده. دویم کدی ست ماشومان یو ډول ماشومان نه ډیر اطاعت سوی ډیر پیروي سوی. هغه ماشومان چې پیروي کوي یا اطاعت کوي معمولا زد کی لچ کی اینات کی او ضرر رسی. در این مورد ده خشم ده که دیست ماشوم خشم ولدی، که دیست حسادت ولدی، که دیست کمه بله اروایی مسئله ولدی جاقا باید تحقیق است و پیداستی. پا دو دلائل و پا دو انگیزو ماشوم یک ست ضرر رسی.
بله، دا چوم را تاوان رسولی سی او چوم را دا مسئله دی اندیخنی والده؟
متاسفانه است دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده. دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هموغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جدل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غټیږي غوښنه کیږي. نو ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د مسلې حل پسې وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کېږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلې یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عام اصطلاح مزریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کېږي، دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لج، د ماشومانو ذل، د ماشومانو ضرر رسول دیری، دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم شیشه ماته کړه تاسو تپېړ ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ. بله ورځ راځي ماشوم چاقو اخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسا شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپله عقده خالي کوي. یعنی دای د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي، په غیر سالم او نامناسب ډول تخلیقي. متاسف
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچي، چاړه او دغه رقم، کله چې ماشوم په دې عادت یي چې بل ته ضرر ورسي، په دغه باندې څومره زمينه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي.
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده، غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري. یعنی تاسو نن په سوق کې په څپېړه خپل غوسه خالي کوي، سبا ته د خپل غوسه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کېدای شي وغواړي خالي کړي. یعنی د دې غوسې خاصیت هم داسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په ډول نه سي تخلیه کېدای. مثلا نن تاسو غوسه وي یو ګیلاس اوبه مو چکلې، سبا ته چې غوسه سي په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه سي خپل غوسه په اصلاح لري کوي، سبا ته باید یو بل کار وکړي، بل ورځ بل کار وکړي. یعنی یو ډول تاسو د غوسې روسیه په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي، او په دې شکل په دې امکاناتو چې چاقوی، چاړې، برقی، بل شی دا شان باید ماشومان نه لري سي، او د وړو وړو غوسو د وړو وړو ستونزو غم باید په خپل وخت وخړل سي، چې دا غوسه او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه سي.
بل استاد، یو خدای دا چې لټولنې نه لکورنۍ نه ماشوم داس د کوي چې بل ته څه ډول تاوان ورسي، بیا تاوان رسي، او بل فطري موضوع ده په طبي لحاظ. آیا ماشوم سره د سي او څه د پیدایښت له ورځې مال وي چې هغه د نورو ته تاوان ورسي؟
ارث او فطرت یا لمور نه دا عادت اخیستل ته امکان لري. لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده. تر کومه ځای پورې څېړنه او تحقیقات کېږي، ماشومان ذل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غصه، بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون او رسنیو نه زده کیږي. یعنی د کسب مسئله نظر فطري یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده، او که احیانا ماشوم په فطري ډول غصناک یا ذلي، پرخاشګر، ښکارن، غصناک پیدا کیږي که محیط ورته چمتو نه وي، دی نسي کولی هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي. نو دا چې فطري ماشوم غوسناک روزل شوی دی، په اصطلاح غوسناک انساني، او تاسو په چاپېریال کې زمينه ورته مساعده کوي چې دوی غوسه وکړي.
دا ستونزې غټي.
بله استاد، اوس نو راځو د حل لارو چارو ته درته وایي چې له دا ډول ماشومان سره چې نورو ته تاوان رسي، څه ډول مرسته وسي، څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې دا مسله د مور او پلار دنده ده. مور او پلار باید دا مورد درک کړي او په دې برخه کې کومک وکړي، مرسته وکړي تر څو ماشومان سم روزل شي. په لومړي قدم کې غواړم وایم چې موږ باید خپل او میندې او پلارونه باید خپل ماشومان سره چار چلند مناسب کو.
بله
موږ باید ماشومان غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو. موږ باید هغه اسانتیاوي چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو. موږ باید ماشومان ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو. له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو. دا چې ته ورسه د ګاونډي شیشه ماته کوي، مثلا د ګاونډي بچی ووایې، په لغته ووایې، په رسم لوه، دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده. موږ باید د والدینو په حیث، د مور پلار په حیث، د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو. زموږ چلند باید ډېر صمیمانه، دوستانه وي او بدخلقي خپله بدخلقي ورسره ونه کړو. کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني، بدخلقي ویني، بدرفتاري ویني، هغه تر زده کړي او داسې فکر کوي چې دا کار بد نه ده.
بله
که احترام وسی ماشوم ته، مینه ورسره وسی، په مهربانۍ چلند ورسره وسی، ماشوم دغه ډول چلند او کړنې نه کوي.
ډېر زیاته مننه استاد، ژوندۍ وسی،
سلامت وسی، خدای پام.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي ورسته سورې د افغانستان د ورزش لپاره د بریا ورځ بلل کیږي. د آزاد مبارزو دوا افغان لوبغاړو په دوو سیالیو کې بریا وی خپل کړی، حمید مبارز په کابل او حسین بخش سفری په روسیا کې. دغه شان د کوریش افغان لوبغاړو هم په پاکستان کې د برونزو میډالونه ګټلې دي. روانه خبرونه کې به په دې اړه معلومات واوري. د ورزګان د ورزش شلامر سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه هم غږیدلې یو، د مرکه هم در تخپرو. او د پانکریشن یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. لکه وړاندې مو چې واورېدل، وروستۍ څو ورځې د افغانستان د ورزش لپاره د بریا او ورځې بلل کېدای شي. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړو حمید مبارز او حسین بخش سفری خپل سیالان مات کړل او افغانانو ته خوښي ورکړه. حمید مبارز په کابل کې روسی سیال او د غشان حسین بخش سفری په مسکو کې روسی سیال ته ماته ورکړه. د دې تر څنګ د افغانستان د کوریش لوبغاړو هم په ازبکستان کې د برونزو مډالونه ګټلې دي او هیله مندي ده هم د چې د سپینو زرو مډالونه هم وګټي. په دې اړه د زیاتو معلوماتو لپاره را سره همداشي به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر لیک دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي، ډېر زیاته مننه چې وخت مراکه کپایلې لدینه کو چې څومره مهمه به دغه سیالي د افغانستان لپاره د آزاد مبارزو په برخه کې دوه افغان لوبغاړو بریاوي ترلاسه کړې. د دې ترڅنګ د کوریش افغان لوبغاړو هم په ازبکستان کې د برونزو مډالونه ګټلي.
وکان ورزش ډیر په دغه هفته کې خوځلې د لو موږ ټول ورزشکاران ته مبارکي وایي. د لاسرونو په داخله افغانستان کې د مبارز سیالي چې د روسي سیال سره ایوه او د حسین بخش سفری چې دا په رزمی بخش کې ډیر خوي او په زمن کې د کورش ورزشکاران مو پاکستان تللی دي. خوشبختانه په یو 10 کیلوګرام کې د برونز مډال تر لاسه شوی، امیدوار یم چې هغه هم د طلا او د سپینو مډال هم لاسته راوړو. او په څنګه کې د اتلتیک یا د منډي ازغاست په هغه کې ورزشکاران په ایران کې لوبي ګینن او د لامبو وهنو ورزشکاران مو ازبکستان ته لیږلې دي. ورسره په څنګه کې د وزن پورته کولو ورزشکاران به هم په همدې هفته کې سیالي لري.
د اولمپیک سیالي لپاره چې کومه تیاری روان وي، هغه تیاری لکتر لګه کوم ځای ته رسیدلې دي؟
په ځغاسته کې دوه ورزشکاران مو چې ایران ته لیږلې دي، هغه کوم کمپ چورته نیول شو او د دې تمرینات لپاره ډېر په خاطر مخته ځین. نن یې هم سیالي دي وګورو چې نتایج به څنګه شي. تیر ورځ په 100 متر ځغاسته کې یو ورزشکار 11.5 سکندو کې ځغاسته کړې ده چې ډېر ښه نتایج دي. د وزن پورته کولو لپاره چې ورزشکاران ازبکستان ته سیالیو ته تللي دي، د کستمې لپاره او کمپ ورته نیولی و. تر اوسه مسابقه شروع شوې نه دي، نو په همدې هفته کې شروع کیږي انشاءالله. ډېر وروسته امیدوار چې یو تنو کولی شي د المپیک سیالیو ته لاره ومومي.
او په پلځ سه کبیر تر وګرزو فری فایټ سیالي او ته په افغانستان کې ورس تر بلی لوبغاړي په زیاتې دودي، ولی تر اوسه پورې دلته لک تر لګه یو منظم فدراسیون ورته نه دی جوړ شوی، او د اولمپیک تر چتر لاندې په ټوله کې د نړۍ په کچه د سیالي ولې نه رجستاسي د معلوماتو په اساس؟
د دې د اماتور بخش د تربیت بدني تر شاته لاندې دی، هغه بخش چې پروفیشنل یا حرفه‌ای ورزشکاران ته کې نشته، ځکه دا مکس مارشال آرت دی. یعنی یو ورزشکار باید هم پهلوان وي، هم بوکسر وي، هم تیکوندوکار وي، هم وشوکار وي، شپږ رزمي لوبې زده کړي چې په دې لوبو کې بیا ګډون وکړلی شي. او په زمین کې د دې هغه محافظتي او امنی اخ دی چې د دې د سلامتیا تضمین کې نشته دی، نو المپیک نشي کولای چې مستقیما حمایت کړي. اما معنوي حمایت کوو موږ خپل ورزشکاران تقدیرو، ځکه دا لوبې ډېرې اسانه لوبې نه دي، د دې ژوند خطر پکې ده، او د دې خاطر هم په المپیکي سیالیو کې دوی نشي شاملېدلی. په څنګ کې دا حرفوي بخشونه چې دي دا آزاد سازمانونه دي، دغه سازمانونه تر چتر لاندې کار کوي او داسې یو خاص ثبت نه لري چې مسابقه لکه د نورو سیاله لکه د تکواندو یا د کراتی یا د پهلوانۍ په شکل باندې چې مثلا یو ورزشکار څو لوبغاړي ماتوي او بیا فاینل ته وځي. دلته د دوه ورزشکاران ترمنځ جوړښت کیږي او هغه سازمان یا هغه نهاد چې د لوبې تر برگزار کوي هغه د دې د لوبو مسؤلیت په غاړه باندې اخلي. لیکن موږ یې معنوي حمایت کوو، اولمپیک معنوي حمایت کوي په دې چې ورزش دی، اما رسمیت او په نړیوال المپیکي سیالیو کې اصلي دلیل دا ده چې دوی ورزشکارانو ژوند ته خطر ده کې شامل دلی نه شي.
او په پلزې سب د بهرنۍ لوبغاړو راتګ افغانستان ته لدین وړاندې هوتک چې کوم سیالي لرله برازیلی سیال سره، هغه باربډو سره غلی افغانستان ته د تیر شپې په لوبه کې چې مبارز د روسي سیال سره درلود د په کابل کې تر سره شو، څومره مهمه ده د بهرنۍ لوبغاړو راتګ افغانستان ته؟
راتګ د افغانستان لپاره د ورزشکارانو د بار نه ډیر ښه ده، یو ښه زیری ده د دې چې عدالت د تدبیر او د برگزاری د تدویز مسابقات و تجربه زیاتیږي. په زمین کې هم مینوال په تلویزیون کې د مسابقې کتلی شي، او موږ المپیک او تربیت بدني په دې بخش کې هم همکاري کوو د ورزشکارانو سره. نو په ډېر نږدې راتلونکي کې به تاسو بهرني لوبغاړي په والیبال لیګ کې وګورئ، تکواندو کې به وګورئ، او تصمیم داده چې په پهلوانۍ کې به هم وګورئ. تاسو ورځې مخکې شاید د والیبال د جنکیانو سیالۍ وي او سره روزل کې راغلی وو، نو اوس به انشاءالله دا لړۍ ورزشکارانو ته هم پراخه شي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی او له کابله زو د ارزګان پر لور د دې ولایت د ورزش لامر قدرت الله الفت سره زما همکار په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه مرکه کړي.
په تیر کال په دې مالي کال کې موږ فعالیتونه درلودل، خو نسبتا تیر کلونو ته فعالیت کم رنگ وو چې علاقه د کرونا ناروغي و، خو بیا هم توانېدلی چې په درلسولنیه مالي کال کې پانس مختلف برنامه یا ټورنمنټونه په لاره واچوو چې هغه خپله د مرکز ترین کوټ د ورزشکارانو ترمنځ مسابقې ترسره کېدلې.
امیر صاحب راته ویلی سي چې د یعنی د سي کې پیسري موجود شوې د پخوا په تیر کلونو په پرتله باندې په کومو برخو کې، مثلا د کرکټ په برخه کې لوبډلې اضافه شوې دي، په نورو برخو کې ځوانان څومره اضافه شوې دي، په دغه سي د سي په کټګوري باندې په د پیسري له نگاه څخه کراتو اې تر څو اوریدونکو هم پوه شي.
مختلف پرشتو کې موږ ځوانان جذبو او جذبېږو، د ځوانان ترمن پلوټي راجستر کړی، لکه زبایندان کې موږ د ځوانانو ورو تقریبا چیرې کډو ته دیش په سره ځوانان په زبایندان پلوټي جلسه ویږي، او دا غرنګه کرکټ یې زیاته مخه کړې ده. کرکټ کې موږ ډېر شمول لرو، تقریبا د دیش ته مو شاوخوا په مرکز سره کور کې، او دا غرنګه خپل سالي کې موږ شمول لرو تقریبا دا کرکټ چې پروګرام کې نو دی په طالعات نو شروع کړی دي، ځوانان هم دی لیوال دي ورته او پرمختګ زیاته، او دا غره نو فوټبال په وشو ثلاث کې مرځ یافته ځوانان رو په موی تای کې په د غزاتو لسالي کې موږ د خپل په نو وس د کړي دي راځي سر کړي دي چې وو ته پلاس سر کې موی تای رښتکه ډېر ځوانان مره تقریبا 180 کسان ځوانان غزات ولسوالۍ کې د میتای پرشته کې لرو.
په روزګان کې ټول ټال کومې لوبي تر سره کیږي؟ په کومو برخو کې تاسو راجستر ټیمونه د ځان سره لري؟
موږ په روزګان کې تقریبا د میتای په ګډون لس رشتې موږ روزګان کې فعال لرو، چې فوټبال دی، کرکټ دی، والیبال دی، وشو دی، فلیپایش دی، ځغاسته ده، بسکتبالي ده، یا بسکتبالونه ده، سترنج دی، مویتای دی، پهلوانی ده. دغه چې موږ لس رشتې موږ په روزګان کې فعال لرو.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې اورزګان کې د پخوا پرتله باندې ورزش لوب زیاته واده کړې ده، د دغه د ودی لامل څه دی؟ نو دلته ځوانان په خپل شخصي لګښت سیالي پر لارې اچي که څنګه؟ په دغه برخه کې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي.
یوی لکه دا دی دا تمثال کړي چې دغه د کرکټ چې دی دا د آنلاین یعنی د تلویزیون د لارې نشریه چې دغه ځوانان دا هغه تعقیبوي او دغه د لارې دی شو کې ځاتېږي. بس موږ کوششونه دي هغې ځلې موږ چې هغه کوم امکانات چې موږ په وای کې لرو د دولت لپاره موږ امکانات راټول شوي دي، هغه موږ پر ځوانانو باندې دغه تمثال کړي دي. هغه ځوانان موږ روزو، هغه د ایالت چې موږ ځوانان روزو او د سټوډیم دغه رقم اوس جوړ دی. مخکې موږ میدانونه درلودل، اوس د سټوډیم لرو، موږ میدان جوړ دی، ځوانان راځي ورزش کوي. یو اونۍ مشکل چې دا دی چې موږ په روزګان کې هیڅ میدان مخینه درو دی، اوس د سټوډیم لرو، هغه پام دی، ځوانان راځي ورزش کوي.
تاسو زه دې موضوع تر اتلم، تاسو د میدانو یادونه وکړه یا د لوبغالي او ګورزګان کې زیات وخت لوبغالي شکایت کوي چې موږ د کرکټ لپاره لوبغالي نه لرو، د بغیر له دغه ماسو دغه سټوډم چېستا هغه چمنه صحیح نه اوس جوړ شوی دی. وای د لوبغالي سره خلک څومره د لستونز سره مخ دي دغلته ورزشکاران یا پټول کې لوبغالي؟
رښتیا هم په روزګان کې تاسو معلومه چې موږ دغه سټډیوم لرو چې په هغه کې د فوټبال د ژبنده د فوټبال د والیبال د بسکټبال د ځغاسته لرنه په شیږي. نور موږ په روزګان کې هیڅ میدان نه لرو. وو تر اصلین کې ان شاء الله تاسو ورسره مالي کار کې عمر د خیر یو دغه اداري تعمیر او افتتاح کوښښ هغه کې به د کلپو د فارې زمینه مساعد او سیکلپونه په حال سي پکې او د ریاست جمهوریت په خاصه د خاص رئیس جمهور په تیرځوینه پر روزګان ولایت کې یو جمعزم کار شروع دی. تقریبا نیوی پیسه د کار خلاص شوی دی. چې دغه جمعزم افتتاح سي جوړ شو، د تقسیم ته دغه شو د تقسیم ته اوس پر سي تقریبا موږ په 50% ورزش هغه ورزش مشکلات موږ درو ده هغه به حل شي.
د اورزګان د ورزش امیر قدرت الله الفتو او اوس هم لجمن سرسم د پنکریشن افغان لوبغاړی ایمال خاموش د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
ایمال خاموش ما دوه لس کاله کېږي چې زه د پنکریشن دشته کې فعالیت کوم او اوس مربیم کلب لرم پر مکریان کې. خدا خو جنگونه دې تر شي مملکت خراب دی، تشویق مې خپل د ځان تشویق او خپل کلب ته تلای مخپل پدې مور په لار ډېر ماته ویلې بچي وطن خراب دی، مشکلات دی، تطابق کار او کدا دی ورزش وخت نه دی ورزش مکوه. حکم علاقه مندې چې ما درلو د زما فکر ډېر کار کوو. ما ول نه اول ځان ساتل د کله چې ستاسو ځان جوړ نیوي صحتمن نه وسېږي کنه چې کول نور کار نه پخاتوګه مخ کې وسې. نو هغه لپاره زما ډېر شوق علاقه مندې د ورزش سره ډېر زیاتو او ما کوشش کړې پنکریشان دشته تراشم. اول مې تکواندو رشته مخ کې وره، بعد تکواندو نه پهلوانی ته لاړم، بیا چې پنکریشان راغی پنکریشان یو مکمل ورزش دی. بینو ما مخه وګرځوله د پنکریشان رشته ته راغلم چې 2 لک کال کېږي زه د پنکریشان رشته کې فعالیت کوم. نه ما داخلي مسابقې زیاتې کړې دي، د تکواندو رشته کې مسابقې کړې دي او په پهلوانی کې مسابقې کړې دي او همدغه سه اوس په پنکریشان کې تیم ملي کې څلور کال تیم ملي کې مو او نور تر اوسه فعالیت لرم. خو اوس یو کال دوه کال کېږي چې د خپل مسابقې نه کوم او هغه خپل کلب کلبداري او نور عموزش ورکوب نور شاگردان تا. ما تقریبا سل دوش مسابقه په خپل تیم ملي کې او غیر تیم ملي کې دا مسابقه ما خپل کړې دي او اولیت مې لاس تر وړې دي او نو اوس د تمام کم یاد وړي او کچې زو یو کال دوه کال کې چې لږ درجه بل شوی ما او نور مصروف د کلاب کلاب داري ما نور لکان شاگردان چې هغه ته دا عموزش ورکوم او زه په خپل نشم کولای چې زه خپل فایت کوم. زه ورزش سره بغل کې فقط یو ملکه دکان لرم د پرزه فروشي، هغه کې لږ در فعالیت کوم، د موټر د پرزه یې ځان شان دي د کار کوم. زه دا خاطره لرم که زه ورزشکار نه وای نو زه به یو موټر وم. زما پیغام دا دی چې داسې چې مکتب ته ځي، داسې چې کورسو ته ځي، او داسې چې نور کارو ته ښه کارو ته مثلا مخه کوي. زه وایم چې اولین بحث خپل دی، کار باید ورزش ونی شي. په دې چې ورزش ډېر یو مهم شی دی، خصوصا دې خراب شرایط کې چې مواد مخدر ډېر استفاده کیږي او مشکلات ډېر په افغانستان کې زیات دی. نو اول کوشش کې چې ورزش وکړي، چې تر اوسه روغ صحت ولري. یو سره چې روغ صحت ونه لري، نو هغه نشي کولی چې هر کار خپل کارونه په سمه توګه مخکې یوسي.
د پانکریشن افغان روزون کې ایمل خاموش ودرنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان ورزشي خبرونه پات رسیدي. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی وبخون کې څرتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com